کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د جمهور رئیس اشرف غنی یو ویانوی د راتلونکو لس ورځو پورې به د ولسی جرګې د انتخاباتو په باب پریکړه وشي. د ترکیې صدر اعظم له خپلې وظیفې نه استعفا وکړه او امریکا عراق ته 1500 نور نظامي مشاورین لیږي. سلام قدرمنو اوریدونکو، د دې ساعت د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه اورئ او ورپسې به ادبي خبرونه واورئ. اوس به موږ پوره خبرونو ته چې زه ناشا باشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د سرنوشت ټاکلو په اړه پریکړه وکړي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په باب د انتخاباتو د څارلو ځینو بنسټونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي، د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمي وویل ښاغلی غنی به تر لسو ورځو پورې په دې اړه پریکړه وکړي.
رئیس جمهور افغانستان د ای قسمت صحبت را آغاز کرده در هفته آینده.
هاشمی وایچ جمهور رئیس غنی دا محل سیاسی مشران و مدنی ټولونو او د نظر د خاوندانو سره په خبرو بوخت دی او د ولسی جرګې د 14 کاري دورې له پای ته رسیدو مخکې به د انتخاباتو په برخه کې پریکړه وکړي. د هاشمی د دغه څرګندونو په جواب کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار امریکا غږ ته وویل
انتخابات په کلونو ځنډیږي، تدې لپاره هیڅ قانوني لار نشته. نو بیا زما پېشنهاد هغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي، او که موږ په غیر قانوني مواردو باندې بحث لرو فکر کوم دا به موږ لپاره مناسبه نه وي.
مخکې ویل کېده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه ده. ظفر هاشمي وایي چې په دې اړه به ژر اقدام وشي.
د ننګرهار ولایت خوګیانو په ولسوالۍ کې د یو واده موټر د ټکر کېدو له امله درویشت کسان ټپیان شوي دي. دغه ترافیکي پیښه نن له غرمې وروسته شوې ده. د ننګرهار د والي ویان احمد زیه عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې د واده ډرسن موټر له وزران سره ټکر وکړ او په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ګوند چې د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکړی و، صدر اعظم احمد داوغلو په رسمي ډول خپل استعفا جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته وړاندې کړې ده. د تیرو دیارلس کلونو په موده کې دا لومړی وار و چې د عدالت او پراختیا ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ونه ګټه او د جمهور رئیس اردوغان لپاره په شخصي توګه دغه ماته یوه سخته ضربه ګڼل کیږي. ښاغلی اردوغان غوښتل چې په 1550 کسیز پارلمان کې ګوند مطلق اکثریت وګړي او د جمهوري ریاست نوی نظام رایج کړي، خو اوس چې تقریبا ټولې رایې شمیرل شوې دي، د عدالت او پراختیا ګوند چې د ای کی پی په مخفف هم یادیږي صرف 1.5% رایې ګټلې دي په مخکینی پارلمان کې غوڅ اکثریت لره. اوس به د عدالت او پراختیا ګوند حکومت کولو په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره په پارلمان کې د ترکیې د ځینو کوچنیو سیاسي ګوندونو ملاتړ ته اړي. په انقره کې خپره شوې د جمهوري ریاست یوه رسمي بیانې وایي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ښاغلي اوغلو استعفا قبوله کړه او نوموړی به د نوي حکومت د تشکیلېدو پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي.
جمهور رئیس براک اوباما عراق ته د 1500 اضافي امریکایي نظامي روزونکو او مشاورینو د لیږلو په باب پریکړه کوي. امریکایي مامورانو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې پنټاګان دا مهال په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د عراقي عسکرو د محاربوي توان د لوړولو لپاره کار کوي. کله چې د اسلامي دولت وسله والو پروسه کال د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخه خاوره له حکومتي قواو نه ونیوله، اوباما عراق ته د 2000 امریکایي مشاورینو د لیږلو امر وکړ چې دا مهال شمیر ډیر دی. عراقی قواو د اسلامي دولت ډلې په لاس څو واره ماته وخوړه. امریکایي ماموریان وایي چې امریکا به په الانبار کې د نظامی روزنې مرکز جوړ کړي. دا مهال د الانبار د مرکز رمادي د نیولو لپاره عراقی قواو د شي عملي شو په مرسته د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جنگ کوي، مګر تر اوسه یې نه دی نیولی. رمادي تیره میاشت د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ولوید. امریکایي مشاورین په پام کې لري چې په لنبار کې د اسلامي دولت له ډلې سره د جنگ په منزور د سنی قبیلو غړي وروزي. د سپین مانی ویان وای
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the
مونږ په زینو برخو کې لیدل دي کله چې عراقي عسكر او زمنګ د پوزي ائتلاف مرستای نو نه یوازې دا چې جنگ کول او عزم اراده پخې بلکې په جنگ کې خپل مؤثریت ثابت کړی دی. همدا دلیل چې عراقي قوا او د داعش د وسلوالو نه د تکلیف او حادثي کارونه ونیول.
د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو تر اوسه په عراق او سوریه کې څلور زره څلور سو واره د اسلامي دولت په هدفونو بمباري کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې د پولیسو په یو پوسټه باندې په ځانمرګ برید کې د دریو پولیسانو په شمول شپږ کسان وژل شوی دي. امنیتي چارواکو د ایپی خبري اژانس ویل چې حمله کوونکي د ښار په شعله ناحیه کې د بمونو ډک موټر د پولیسو د پوسټه سره وجنګاو. سمدستي لا چارې دغه حمله ذمہواري نه قبول کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یوې هفتې غیابت وروسته نن د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د خپل غیابت په اړه یو پیغام خپور کړ. جان کیری چې سویس ته د سفر په دوران کې د بایسیکل ځغلولو په مهال خپله خی په خماته کړې وه د باستن په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. د ښاغلي کیری له پیغام نه څرګندېږي چې روغتیایي حالت یې مخ په ښه کېدو دی او د خارجه وزارت له لوړ پوړو مامورانو سره یې پر ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف ریټکی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ماساچوسیټس د ایالت په عمومي روغتون کې علاج روان دی، مګر وایاندونه ویل چې کله به له روغتون نه راوځي. وایاند ویل چې جان کیری د ټاکلې نیټې پورې د ایران د اتومي پروګرام په باب له ایران سره موافقې ته د رسیدو په ژمنه کلک ولاړ دی.
د میانمار یا برما د حکومت مخالفه مشره میرمن انسان سوچی نن د چهارشنبه په ورځ چین ته په یو پنځه ورځین سفر تللی ده. د چین کمونست ګوند د برما د پخوانی پوځي حکومت یو نږدې ملګری و. دا لومړی ځل دی چې دغه حکومت یوه مهمه مخالفه مشر ته دعوت ورکوي. د انسان سوچی تر مشرۍ لاندې د دیموکراسۍ د ملي لیګ ګوند مامورانو وویل چې هغه به بیجنګ کې د جمهور رئیس شی جن پینګ او صدر اعظم لی کینګ پیانګ سره وګوري او هم به د چین له نورو لوړ پوړو دولتي مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. برما نن سبا له امریکا او اروپایي اتحاد سره خپل اړیکې ټینګې کړې دي او اقتصادي بندیزونه چې په برما باندې لګولي نرم کړې دي.
د مصر په جنوب کې د یو تاریخي معبد سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان زخمیان شوي دي. مامورانو ویل چې دا برید چې دوو کسانو کړی و هدف یې سیلانیانو، مګر دواړه پولیسو وویشتل شو او ووژل شو. خارجي سیلانیانو ته څه نقصان نه دی رسیدلی. دغه تاریخي معبد د نیل د سیند په غاړه د القصر په ښار کې پروت دی. د یونسکو د سازمان د تاریخي ابداتو او آثارو په لیست کې شامل دی او د لیدلو لپاره خارجي او مصري سیلانیان ورځي. تر اوسه لا چا د نننی برید ذمهواري نه ده قبوله کړې، مګر وسلوالو اسلام پالو د مصر د سینا په ټاپو وزم کې څو ځلې په امنیتي قواو مرګانۍ حملې کړې.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گیون هی بل هفته امریکا ته خپل رسمي سفر زندول دی. دا محال په جنوبی کوریا کې د مرز په نوم د تنفسي جهاز ناروغي چې له سعودي عربستان خبره شوې ده 2500 کسان نیولې دي. جمهور رئیس وايي غواړي چې شخصا د ځوابي اقداماتو څارنه وکړي. د مرز ناروغي په جنوبی کوریا کې د مرز د ناروغي په وجه په جنوبی کوریا کې دا وخت 2015 هم تړل شوې دي. د اروپایي اتحاد د عدلي چارواکو د اروپایي اتحاد د عدلي د چارو اداره یورو جست وایي چې د کمپیوټري داړمارانو د یوې نړیوالې ډلې په لسګونو کسانې په دې شک نیولي دي چې د خلکو شخصي هویتونه او معلومات به راټولول او د هغوی د بانکي حسابونه یې په میلیونونو ډالر او یورو غلا کړي دي. د یورو جست ادارې د چهارشنبې په ورځ ویل چې 940 کسان په دې ارتباط نیول شوي دي چې زیاتره یې د نایجیریا او کیمرون اتباعو. دغو کسانو تقریبا 6.8 میلیونه یورو له یوازې له یو اروپایي بانک نه غلا کړې وې. دغو کسانو د نیولو په پلټنه کې د برېټانیا، ګورجستان، ایټالیا، پولند، هسپانیا او بلجیم پولیسو ګډ همکاري کړې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.2